Pour autant, c'est pas juste pas de t'élever quoi la pochade de dire là ça va open zone sans le maris col des sourds des miens type ou même en état d'Afghanistan de voir ça comment tu peux être quoi d'attaque ou choix nizam se coûte ou que type Afghanistan qui est à ma halle pas des bavards dit que d'auras de da hiwa de badbachta ou de pelami ou ratoua t'élever quoi la kigi de badbachta à ma garaz rawani dit tassi d'Afghanistan de attaquer les quoi à da garaz de yo jihadi ma cher pahes pas des bav tsouvel لی شوی موریدون کجا
زه خوب پدی عقیده ام چې دا درسته ده چې په دې تاریخ په یو خاصه مرحله کې دغه د جنایات د ظلم او د ستم دغه کوم حالت چې وو دا د هغوی په وخت کې د کمونیستانو د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی دی شروع شوی ده مګر که جنایت مې سړی خبره کوي جنایت په یوه خاصه تاریخي نقطه کې او په یوه خاصه جغرافیه کې نشي منحصر کیدلی بلکې جنایت د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو شکلونو باندې په مختلفو زوایاو سره عوامل ورته مسیدیږي برابریږي او هغه ظهور کوي اتفاقا په افغانستان کې هغه وخت چې د داود لخوانه د ظاهر شاه په مقابل کې کودتا وشوله د دې جنایت هغه د دې خشونت اولینې هغه هم راڅرګندې شوې څلیکې هم راڅرګندې شوې دا ځکه راڅرګندې شوې چې هغې د یو ښه مقصد دپاره د یوه متعالي مقصد دپاره دغه هغه کودتا نه وه تنظیم کړي بلکې داود د دې په خاطر باندې چې هغه شرایط چې په همغه جامعه کې وو هغې ته په نظر کې نیولو سره د پخوانی پادشاه غوښتل چې دغه قدرت د سلطنت د کورنۍ نه هم یو بل چا ته وسپاري غیر د سلطنتي کورنۍ نه یې هم ورته انتقال کړي د سره نظر دا و چې دغه د قدرت او د حکومت توانمندي یوازې په سلطنتي کورنۍ سره مربوطه ده نو په کار دا ده چې د دې مقابله کې زه ودرېږم او د دې خپل انتقام دپاره یې د خپلو غرایزو د خشونت د غریزې د ارضا دپاره د خوشنودګرا کړیو نه هم اتکا وکړله او په هغه کړیو اتکا وکړله چې د ثور په کودتا کې هم هغوی نقش درلودلی وو دا چې کله د اولین وار دغه عمل وکړو دوی ته زمینه مساعده شوله وروسته دغه د کودتا یا د خشونت په شکل باندې د قدرت د انتقال د قدرت ته د رسیدلو لوبه هم زمینه ورته مساعده شوله نو په همدې وخت کې د اووم د ثور چې دغه حالت راغلو په ډېر خونړي شکل سره قدرت واخیستی شو دغه نتیجه خلکو واخیستله چې دا د آغاز نقطه هم دغه ده او په داسې حال کې چې امکان لري د هغې نه مخکې به هم دغه زمینه ورته مساعده وه
فروتن صاحب د ظاهر شاه په ضد د سردار داود په وسیله کومه کودتا وشوه دا د ده شخصي یو فکر و یا تر شا یې نور عوامل هم ول
زما په فکر دغه عامل متاسفانه هغه انګیزه چې وه هغه انګیزه یوه شخصي انګیزه وه د یوه د قدرت طلبۍ انګیزه وه د دې قدرت طلبۍ د انګیزې د دې غریزې دپاره یې هم ده متاسفانه په خشونت طلبه عناصرو باندې اتکا وکړله په داسې حال کې چې د ده سره یو دغسې فکر هم نه و ورسره چې هغه د خلکو دپاره د خلک ځنونه پکې پیدا کړي او د ازادۍ روحیه پکې وي بلکې د په خپله کودتا سره چې ده اعلان کړله هغه نیمبنده دیموکراسي هم چې په افغانستان کې موجوده وه د پخواني پادشاه په وخت کې هغه باندې هم قیودات ولګول او د خپل ځان په نوم یې د یو داسې حزب جوړ کړ چې هغې نه ملي تفکر درلودلو او نه بل هېڅ شی ورسره وو فقط او فقط د ده خپله خوښه وه او دغه د دې استبداد دغه استبداد هم متاسفانه یو دغسې استبداد وو چې د هغوی هغه نه وه پکې د خپل د افغانستان کې داخلي اراده نه و پکې منتها چې کله دای پوه شو په دینی چې زه دغه فکر ما غلط کړی ده دغه عناصر چې ما انتخاب کړي وو دا غلط انتخاب شوي دي ده په ډېر خشونت شکل سره هغوی ته ورشا کړله په داسې حال کې چې ده باید ګام په ګام ځان قوي کړی وای
فروتن صاحب د سردار داود پر ضد د کودتا داخلي او خارجي عوامل کوم وو او د کودتا نه دغو عواملو کوم اهداف تعقیبول
زما په فکر د سردار داود خوشباوري دا وه چې هغې د دغه د خپل شخصي قدرت دغه اشرافي قدرت کې دومره غرق شوی و چې د خپل اطرافیان نه کتل، دی نشول کتلی چې زه د چا سره مخامخ یم، زما په منطقه کې دغه زه چې سیاست کوم دغه دې کې څوک قرار لري، کوم ملکونه نور دي، مثلا ایران و مثلا روسیا و، او هغوی په دې منطقه کې مخصوصا روسیې دې منطقه کې نفوذ درلودو، پاکستان نفوذ درلودو، دا نفوذ چې درلودو دا په داسې شکل درلودو چې هغوی عملا په افغانستان کې هغه درلودې دا پروژې درلودې، دغه پروژې هم سیاسي وې هم اقتصادي وې، په سیاسي لحاظ حزب دیموکراتیک خلق افغانستان همغه کسان چې داود د هغوی نه د خپلو اهدافو دپاره استفاده وکړله هغه د هغوی سره رابطه وه، او همغه کسان وو په اقتصادي لحاظ هم همغه پروژې چې مثلا په ننګرهار کې په جلال آباد کې د هډې فارم وو، د مایپر د نغلو پروژه وه، یا بعضې نورو پروژې وې، په مزار شریف کې د نفتو تفحصاتو پروژه وه، د ټولې هغه اقتصادي پروژې وې چې افغانستان یې متاسفانه د خپل ارادې نه وباسلی وو.
فروتن صاحب څه نظر دی تاسو که چیرې د سور د اومې کودتا نه وای شوي، آیا د څلوېښت کلنې بدبختۍ به وي که نه به وي، افغانستان به دومره بدبختیو سره مخ شوی و که نه؟ تاسو ته
زما په فکر سړی دې داسې ووایي چې مونږ څنګه کولی شول دا د تاریخ نگاه د تاریخ چې مونږ ګورو په افغانستان کې دغه دپاره څنګه قدرتونه صحنې ته راغلي وو. زما په فکر په افغانستان کې په بیروني اراده د ډېر وخت نه را دې خواته چلېدله، دا په مختلفو اشکالو باندې عملي کېدله. مونږ هم روسانو هم امریکایانو هم د المانانو لخوانه هم د پاکستانو د ایران لخوانه د هغې پخواني ایران نه مونږ مستقیما تاثیر لاندې وو، ځکه بعضې هېوادونو مونږ په افغانستان کې مشترکې ګټې لرلې، هغه خپلې ګټې چې هم لرلې هغه یې د نورو په مقابل کې لرلې، که دوی مونږ سره همسایه هم نه وو منتها نورو ممالکو سره دوی خپلو کې سره رقابتونه وو، بعضې ممالک زمونږ سره همسایه وو لکه شوروي اتحاد پخوانی روس، شوروي اتحاد، پاکستان، ایران، چین، دا زمونږ سره همسایه وو. هغه فرمول چې وایي چې ته د دوست په ارتباط انتخاب کولی شي مګر د همسایه سره انتخاب نشي کولی، هغې سره به ژوند کوي، ته په ژوند کولو ورسره محکوم یې. اوس د دې طرق تقاضا دا وه چې مونږ باید د دې دپاره چې مونږ ژوند ورسره وکړو ځان مو قوي کړی وای، او د ځان د قوي کولو دپاره هلته ډېر امکانات موجود وو، ډېره ښه فرصتونه وو، او هغه اساسات زمونږ په جامعه کې ژوندي وو، هغه څه چې مونږ روح وو هغه کولی شو چې مونږ هغه ژوندي پاتې شوي وای. منتها دغه د اووم د سور نه را دې خواته دغه بیګانه پروژه د پردیو پروژه کاملا افشا شوه، کاملا دوی په ډېرو سپینسترګۍ سره عمل وکړ. یوې خواته روسان راغلل، رای وستلی شول په افغانستان کې د خپله اراده ډېرې دي نه چې خلک یومني عملي کړله، غوښتلی چې عملي کړي. بلې خواته امریکایانو هم خارجیانو هم په د دې ارادې په مقابل کې د پاکستان په وسیله باندې ډېر داسې ناوړه عکسالعمل وښودلو، داسې عکسالعمل یې وښودلو چې دې په ځای باندې چې دوی په فکري لحاظ باندې دغه کمونیزم ته ماتې ورکړي، ډېرې دي نه چې فکري امادګي ورته ولري، یوه نظامي شکل سره دوی سره مخالفت وکړه، او هغه مخالفت چې وکړه هغه مخالفت متاسفانه د پاکستان له لارې وشو چې د پاکستان خپل اهداف پکې وو.
فروتن صاحب، د سور د اومې کودتا چې د کمونیستانو لخوا ترسره شوه، د شوروي نظامي یرغل او د افغانستان اشغال د زمینه برابره کړه چې شوروي هم بالاخره ماته وخوړه او د شوروي د دړي وړې کېدو سبب شو دا کودتا، چې دا په حقیقت کې د امریکې یو ارمان و، د امریکې غوښتنه وه. د تاسو په دې باب څه نظر دی؟ د یو لیکوال په حیث تکړه چې شوروي څرنګه خپلو محاسباتو کې اشتباه هغه وخت کې وکړه، او دې اشتباه کې د امریکا څه رول تاسو وینئ؟
زما په فکر شوروي اتحاد چې اوله کومه اشتباه وکړله هغه ډېره غوده، ډېره داسې اشتباه وه چې متاسفانه دوی ګام په ګام عمل وکړو، ګام په ګام مخکې ته لاړل، او په ډېر فکر سره مخکې لاړل، داسې مخکې لاړل چې په ټولو حوزو کې یې، په ټولو ساحو کې یې دوی ټول په اطمینان سره عمل وکړه. اما مشکل دا و چې دوی اصلا هغه ونه کړای شوه، دغه محاسبه یې ونه کړای شوه چې مونږ په ټولو لوازمو باندې کولی شو تغییر راولو، اما په استراتیژیک لحاظ باندې هغه عمق امنیتي استراتیژي چې ده د هغه په مقابل کې د خارجیانو په مقابل کې په دې منطقه کې چې مونږ لرو دې ته تغییر نه شو ورکولی. دوی په عین وخت کې دغه د دوی ماتې هم درسته ده چې دغه د افغانستان کې د دوی یرغل د دې کودتا عمل پیل د دې هغه و سبب شو چې د دوی ماتې وخوري، یعنی یوه انګیزه یې ورکړله. اما اصلي د دوی ماتې عامل بل څه و. د دوی ماتې عامل دا و چې د دوی تفکر دغه کمونیزم د نوره د اوسني انسان د اړتیاو ته ځواب نه شو ورکولی، لکه اوس چې دغه سرمایهداري نظام نه شي ورکولی. دغه د دې لپاره چې دوی دا وښیي چې سرمایهداري نظام ډېر موافق دی، منتها مونږ په منطقه کې ډېرو مسایلو سره مخامخ یو، ډېرو مسایلو سره په داسې مسایلو سره مخامخ یو چې هغه د ناګوزینو جنګونه دي یا تروریزم دی. دا اصلا دغه خپلې ماتې، دغه د نظام ماتې په عمومي ساحه کې، په د فرهنګ په ساحه کې، د اقتصاد په ساحه کې دا توجیه کوي. که نه دغه دواړه تفکرونه افکار، هم مارکسیزم او هم دغه غربي لیبرالیزم کپیټالیزم، دا دواړه په اوسني وخت کې دا ثابته شوله چې دوی افتو فکری لحاظ د اوسني انسان اړتیاو ته ځواب نه شي ورکولی. اما اوسني اړتیا انسان دغه اوس کمونیزم کپیټالیزم یا د لیبرالیزم چې دی، دا غواړي په دې شکل یې توجیه کړي چې دغه تفکر خو ډېر ښه تفکر دی، منتها یو څه د تروریستانو سره مونږ مخالف مقابله کوو، زمونږ مصارف په جنګ کې دي. او عین شکل کله چې ګورباچوف قدرت ته ورسېدو هغې دا درک کړله چې مونږ نه شو کولی چې نوره نو هغه وکړو، دا د کمونیزم ته ادامه ورکړو. او خپل دغه د دې درک د دې سبب شو چې د په یوه ښه ډېر ښه شکل سره ډېر ابرومندانه شکل سره د هغه سره په امضا جنیو د معاهدې په امضا په نتیجه کې دوی خپل فوجونه وباسي. او اول یې د دې دپاره چې دغه د فوجونو د ویستلو دپاره زمینه مساعده کړي نجیب یې قدرت ته راوستو. نجیب هغه څوک و چې د خاد رئیس و، د ده په وخت کې ډېر لوی لوی جنایت شوي و. اما د دې دپاره چې دغه د شوروي اتحاد رئیس جمهور دی غوښتلو د دې نه استفاده وکړي دی رامخې ته کړ، او د دې دپاره ده زمینه ورته مساعده کړله چې باید روسي فوجونه ووځي. اما په عین وخت کې د ده اصلي فکر په دې ولاړ و چې نوره نو مارکسیزم د ملتونو د انسانانو دپاره ځواب نه ورکوي. عین شکل لکه اوس سرمایهداري نظام کې ده. دوی دا بهانه وه چې مونږ زیات مصارف کېږي په خارج کې په جنګونو. مثلا دا اوس چې غربیان په د افغانستان په رابطه څه خبره کوي، دا ټوله په مادي تفکر ولاړه ده. او عین شکل د مارکسیزم هم په مادي تفکر ولاړ و. دغه دوی دغه وجه مشترکه دغه نگاه مادي وه. او د دې نظر په رابطه مجاهدینو چې جهاد وکړو دا فقط یو عمده فاکتور و د دوی پر شکست کې، اما کامل نه و. اصلي عامل دا نه و. اصلي عامل په خپله د شوروي اتحاد هغه د سیستم د نظام هغه فکری کالبود دری وړي کېدل و.
تروتن صاحب، د شوروي ضد افغانانو جهاد کې تاسو د امریکا او لویدیځ رول څرنګه ګرځوي، او څومره دا جهاد سوچوي تاسو په؟
زما په فکر کومګ کله د جهاد نه خبره کوو باید د هی وخت شرایط هم په نظر کې ونیسو. په افغانستان جهاد خوشبختانه په ډېر پاک نیت د کمونستانو د سخت ظلم په نتیجه کې، د سختو جنایتونو په نتیجه کې شروع شو. اما دا چې کله شروع شو د دې نه ناوړه استفاده وشوه. دغه ناوړه استفاده لکه د اوس چې مونږ په افغانستان کې په کومه دغه دوچار یو، کوم مشکلاتو سره مخامخ یو، همدغه د هغې سلسلې د هغې استفادې یوه بېلګه ده، یوه سلسله ده. په همغه شان یې په پاکستان کې د زمونږ رهبران معتاد کړل په قدرت باندې، په ثروت باندې. یو چا به چې ډېر تورې موټرې به پسې روانې وي، ډېر ګاډونه به یې لرل، هغه به ډېر قدرتمند سړی به و. اما هر یو ته ځانته هغه ورکړی و ده، ځانته مسایل یې ورته ورکړي، ځانته ځایونه یې ورته جوړ کړي و. او چې یعنې دغسې منطقې ورته جوړې کړي وي چې څو به حکومتي منطقې وي. هر یو ته ځانته وسایل ورکړي و. منتها بعضی کسان چې د پاکستان د ISI هغه نو هغې د پاره یې وروسته بل نوره مسایل رامنځته کړل چې شوبه دولت یې ورته جوړ کړو. مثلا د موقت حکومت په نامه باندې د ګیلانی ګروپ د حضرت مجددي په مشرۍ باندې هغه که رامنځته کړو، او یو وخت یې د استاد رباني هم پکې هغه کړو. دا هغه څوک وو چې دوی پخوا شکل باندې کم حضور یې درلوده په قدرت کې. دوی وغوښتل چې د دې جهاد په اخرو وختونو کې همدغه مسایل ورته په ډېر هغه شکل سره بڼه ورته ورکړي د خپلو اهدافو د ترسره کولو دپاره. نو ځکه زه وایم چې همدغه پروژې وبهو انتقال کړي افغانستان ته، او په همغه نقشه باندې د اوس هم امریکا په همغه نقشه عمل کوي. دغه ده چې دغه جهاد ډېر اصیل جهاد و، ډېر پاک جهاد و، او متاسفانه چې دغه بېخونده رهبرانو د زه رهبر دوی ته نه وایم، دوی ته رابر وایم، دوی دا ډېر زیاتې خراب کړو.
بس پوتن صاحب، د تاسو له څرګندونو دا نتیجه اخلو چې اما افغانان په جهادي او سوچانیت د شوروي په مقابل کې وجنګېدل. له بده مرغه دا جهادي مشران ول چې د امریکا په لومه کې ښکېل شول وغولېدل، او د افغانستان دا دوامداره بحران هم چې نن یې 30 کاله پوره کېږي هماغه نه سرچینه اخلي. هغه د شاعر په خبره خشت اول چون حد معمار کج تا سوریا می رود دیوار کج.
واقعیت هم داسې دی چې مونږ اوسنی وخت کې چې ګورو د پخواني دور نه ډېر زیات، یعنی دغه اولس کاله چې کوم هغه روانه ده، دا نسبت هر دور ته پخواني دورونو ته، د کمونستانو دور، د مجاهدینو دور، د طالبانو دور، د داود دور، د پادشاه دور، د دې نه زیات هر څه د خارجیانو په اختیار کې دي. دا ځکه اختیار کې دي چې مونږ ګورو خارجیانو مخصوصا امریکا دغه غرب منافع چې دي دا د دې محلې ته رسولي دي چې دا فکر کوي یو شرقي انسان، یو افغان جامعه کې انسان هم په دې فکر کې دی چې د زما پیسې زما هر څه دي، پیسې زما هر څه دي، او هغه څه چې هر قیمت وي ترلاسه کوم. نو چې هر قیمت په ډېر ارزان قیمت ترلاسه کوي، ارزان کوم قیمت دی؟ ارزان قیمت دا دی چې د دنه څه وخولي، د دنه هغه څه وخولي چې د نه ویلو توان ده، د ده اراده وخولي. دغه اراده دی اوس بل هر وخت نه زیاته زپل شوی ده، د خارجیانو په لاس کې ده. اما که خارجیان په لاس کې نه وي او خپله یې استعمال کړي، د دوی توان نه یې تنه ایستلی ده، د دوی نه یې هغه د مقاومت حجرې د دوی په وجود کې مینځه وړي دي. دوی په دې باندې معتاد کړي دي چې څنګه قدرت ته ورسیږي، څنګه په خو موټر کې ژوند وکړي، او دغه هغه لاره چې د قانوني اساسي په نوم د اوله نه د افغانستان دپاره هغه د مصرف جغرافیه هم جوړه شوې ده، مصرف هم جوړ شوی دی، هغه هم د دوی په وسیله جوړ شوی دی، د خارجیانو په وسیله جوړ شوی دی. متاسفانه مونږ ونه کولای شول چې په دې زمینه کې د دې نه هم استفاده وکړو چې د څو څلوېښت ملکونو چې په افغانستان کې حضور لري او د څو څلوېښت منافع مختلفې لري، او دغه منافعو نه هم استفاده وکړو چې دغه اختلاف د منافعو نه هم استفاده وکړو. متاسفانه چې دا مونږ ونه کړای شول، او مونږ فقط او فقط دا د دروغو د چت لاندې د ټول ولاړ دي د عملي کېږي. نو خبره دا ده چې مونږ د بل هر وخت نه زیات درد لرو د ماورای اشغال ده. یو خو اشغال وي، اشغال هغه شی دی چې یو څوک یو قدرت تعذیریږي، نیت کوي یو چیرته یو بل ملک نه حمله کوي. اما یو څوک ماورای اشغال هغه وخت ده چې په مشروع شکل سره، یو غدای په شکل، یو څوک ګروپ په شکل، یو ملک راځي، یو ملک نه په ډېر په مشروعیت په بڼه حمله کوي. دغه چې حمله پې کوي په هر انګیزه چې وي، کله نسایلي سړی ګوري، دا د دې ملک انسان ضعیف کوي، ذلیل کوي.
پروتن صاحب، د تاسو ډېره مننه.